اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین یوه بجه ده. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 9 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د پاکستان مرکزی کابینې استعفا ورکړې ده او د ټل پاړه چینار د لارې په پرانیستلو د سیمې خلکو د حکومت نه د دې لارې د بیا نه بندولو غوښتنه کړې ده. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول شاهین بنیره د تازه خبرونو سره.
لومبه مهم خبرونه. پاکستان کې د مرکزی کابینې غړو استعفا ورکړه ده. امریکای د پاکستان نغښتلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو د مخکې بوتلو لپاره د امریکایي سفارتکار خوشی کی. د خیبر پختونخوا په 400 رسمل خان کې به میچودنی شوې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ګول میز کانفرنس راغواړي او د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آی اے احتجاج په دویم ورځ هم دوام لري. اوس خبرونه د تفصیل سره. پاکستان کې د مرکزی کابینې غړو استعفا ورکړه ده. اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ترمخه د وفاقي کابینې وزیرانو بخنه غوړم اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ترمخه د وفاقي کابینې وزیرانو خپل استعفاګانې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وړاندې کړې دي. مستفشي وزیرانو ته د وینا په وخت د پاکستان وزیر اعظم اویل په دریو کالو کې د کابینې 15 اویا غونډې شوې دي او د هیواد د جمهوری او معاشي ودې لپاره دغه کابینې ډېر مهم کردار ادا کړی دی. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړې ده نن د کابینې اخیری غونډه ده. ډېر زر به نوې خو وړه کابینه غوره کولی شي چې په حکومت د خرچو بوج کم کړي شي. د پاکستان د دورې پر مهال د امریکا د پارلمان غړو پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي سفارتکار ریمنډ ویست خوشی کړي. که داسې ونشي نو بیا واشنگتن د اسلام آباد سره خپلې ستراتیژیکي خبرې وړاندې نشي بوتلې. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپورونو تر مخه د امریکا د کانګرس درې کسیزه پلاوی سورز وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو اعلی چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې وه چې د هغې سفارتکار دې زر تر زر خوشی کړی شي. امریکایي سفارتکار ریمنډ ویس د تیرې میاشتې په 20 نیټه هغه وخت ونیول شو کله چې نوموړي د پاکستان په لاهور ښار کې دوه کسان په ډزو وجل. ریمنډ ویس وایي چې هغه د دوه کسان په خپل دفاع کې وجلې دي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان سیمه کې په سایکل پورې تړل شوي 14 توکي چاودلې دي چې په نتیجه کې 4 کسان جوبل شوي دي. بلخوا د چارواکو په وینا 400 کې د جندي پل سر نږدې په یو بمی چاودنه کې یو تنمړ او یو بل ټپي شوی دی. 14 مواد په یو خرګاډي کې اوښودي شوي وو. د دې ترڅنګ نن سهار د پنجاب صوبې په ګوجراواله ښار کې پرله پسې 4 بمی چاودنې شوي دي خو کوم ځاني زیان نه دی اړولی. په مصر کې نن په 14 ورځ هم د حکومت پر ضد مظاهره روانې دي. بلخوا د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان خبرداري ورکړي چې مظاهره به نور نه برداشت کوي او مظاهرینو ته ویلي دي چې تحریر سلور لارې خالی کړي او کورونو ته ستانه شي. د مصر د سرکاري خبري اجانس مینا تر مخه مرستیال ولسمشر عمر سلیمان ویلي چې حکومت د ختمېدو والا نه دی او نه به ولسمشر حسن مبارک خپل استعفا ورکړي. د یوې اندازې له مخه په تحریر سلولاره کې دا وخت 2.5 لک خلک د حسن مبارک د حکومت پر ضد مظاهره کوي. د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی اے ملازمینو لخوا هړتال نن په 2 ورځ هم روان دي چې له امله یو شمیر ملکی او نړیوال پروازونه ځنډیدلې دي. دا هړتال وروسته له هغه شروع شوه چې پی آی اے په دې غور شروع کړ چې د امریکا او یورپ هوایي لارې د ترکیه هوایي شرکت ته حواله کړي. کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پایلټانو د اتحادیه مشر سهیل بلوچ غوښتنه کړې ده چې د ترکیش ایرلاین سره د معاهده ختم کړي شي او د پی آی اے مشر اجاز هارون دې برطرف کړي شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملک سیاسي او مالی حالت ښکولو لړ کې د ګول میز کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د ولسمشر ویان فرحت الله بابر ویلي چې صدر با په خپل د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره مشوره کوي او د هغې وروسته به د غونډې رابللو لپاره نیټه ټاکي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې ملک د ترهګرۍ، بیروزګارۍ او د توانایي د بحران د ګواښونو سره مخ دی. بلخوا مسلم لیگ نن د حکومت څخه مایوسی څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی لخوا حکومت ته په ورکړل شوي لس نکاتي ایجنډا باندې تر دې دمه هیڅ عمل درآمد نه دی شوی. د پیپلز ګوند مهم غړی بیرستر موسود کوثر د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکل شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا نوی گورنر ته په څوکۍ سنبالولو مبارکي ورکړې او تمه څرګنده کړې چې نوی گورنر به د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ولس لخوا د سیاسي او اخلاقي ملاتړ ترلاسه کولو ترڅنګ د قبایلي سیمو په ګډون د صوبې د خلکو د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي. داو د دې وخت مهم خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې تاسو د لندو سپو سره سره په مینځنو سپو شپږ سوه یویش هم اوریدلی شئ. د پاکستان مرکزی کابینه مستفی شوی ده. د خیبر پختونخوا سیاسی مشرانو د نوی گورنر بیرستر مسعود کوثر هرکلی کړی.
نن سبا حالات ښه نه دي، خو زما یقین دی چې دا ایکسپیرینس سړی دی او دا به کوشش به دا کوي چې دا حالات دی کنټرول کړي شي. فوج او حکومت کوارډینیشن بغیر نه کیږي، او خامخا دی به آرمی سره کوارډینیشن کوي، دی به آرمی سره کوارډینیشن کوي.
د ټل پاړه چنار د لارې په پرانستلو د سیمې خلکو د حکومت نه د دې لارې د بیا نه بندولو غوښتنه کړې ده.
موږ ډېر خوشحاله په دې باندې، سلارول کلاو شولو خلکو ته ډېر مشکلات وو،
اوس د لارې کلاو شي موږ ډېر خوشحاله او موږ ډېر شکریا ده کوو د خپل مشرانو د حکومت.
اخوا د جنوبی وزیرستان خلک وای د غلطه په سرکاري اسپیټال کې هیڅ سہولتونه نشته.
پرون ما خپل ورغله بیمار مې ورړه او هلته چې نه پرسته ایمرجنسی فیسیلیټی شته، چې وو ډاکټر پتا و دوه پرځې چې نشته، تر دې هدا پوره چې ټیکنیشن هم نشته پکې کنه.
او په مصر کې د ولسمشر حسن مبارک خلاف مظاهره لا هم روان دي. مشال سره واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تاغوږی. په پاکستان کې د مرکزی کابینه وزیرانو استعفا ورکړي او خپل استعفاګانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته نن د کابینه په اخیری غونډه کې وړاندې کړي. د دغه وزیرانو پر ځای به اوس نور وزیران اخیستل کیږي، خوشمیره به یې کموي. دا پر دې خاطر چې د هیواد په اقتصادي بحران کې کمی راولي. وزیر اعظم به اوس د وزیرانو استعفاګانې د منظورۍ لپاره ولسمشر آصف علي زرداری ته استوي. تفصیل د عالم زیب خان په رپورټ کې.
نن د درې کالو د مودې راسې په کال 2008 مارچ میاشت یو دیرشم نیټه حل پورته کوونکو د شپېتو نه زیات وزیران او د دیرش نه زیات وزیر مملکت او مشیران د خپل څوکو څخه استعفاګانې ورکړې. دغه استعفاګانې نن اسلام آباد کې د کابینې په اخیرنۍ غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وړاندې شولې. د غونډې وروسته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کابینې په درې کاله کارکردګۍ رڼا واچوله او ویل چې دا کابینې د کوششونو وروسته د کال 1903 آئین په خپل اصل حالت کې مخې ته راغلی دی.
از ګوینګ ټو بی د لاست میټینګ اف د پریزنت کابینټ. آی کین ویری پراودلی
نن د کابینې اخري غونډه وا. زه ډیر په ویاړ سره ویلی شم چې د کال 2008 یو دیرشم مارچ نه چې خپل څوکۍ تر لاسه کول وروسته د کابینې یو شمیر تاریخي کارنامې سر ته رسولې دي. د کې په آئین کې اتلسم او نولسم بدلون، اغاز حقوق بلوچستان پیکج، ان اف سی ایوارډ، گلګت بلتستان کې سیاسي حق ورکول او د سره نور مهم کارونه شامل دي.
وزیرانو او مشیرانو د استعفاګانو ورکولو او بیا وروستو د وزیر اعظم د وینا په حق لا چې کله موږ د استعفا ورکوونکي د سفران مرکزی وزیر نجیب الدین خان نه پوښتنه وکړه چې په دې اړه څه دریځ لري، نو هغه په جواب کې وویل
مشرانو کار دے ټول په زلبانی را وځي کنه په پیسوای زیرا وځي او 18 یعنی ترمیم مطابق چې کوم دی وسم د دې کابینټ حجم چې کوم هغه کم کې بیا دوی چې دغه نم لک کم نو بس ټیک دی چې کوم د اپوزیشن او یا د نورو کسانو مطالبه را او باغی باندې وزیر اعظم خپل ټول کابینټ په اعتماد کې اغسته او
د وزیرانو د استعفاګانو ورکول وروسته د وزیر اعظم هاوس یو اهلکار نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه نوې کابینه به راتلونکو 40 غنټو پورې اعلان کولی شي. کم کې چې په لومړی مرحله کې د لسنا تر 15 وزیرانو پورې حال پورته کوي. د تیر کابینې په کارکردګۍ د کې د کموالی راوستلو لپاره د دې ختمون او د نوي ممکنه کابینې په حق لا خبريال جاوید اقبال صدا رنگ دریز لري
چې کم کار ډیر مخکې کول پکار وو حکومت لا، هغه نن حکومت کوي او په دې سرکاري ادارو کې چې دا کرپشن کم حد پورې رسېدلی دی، که دې ته خیال وي نن د دې ملک معاشي حیثیت به دا نه وو.
د وزیر اعظم هاوس نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه نوې کابینه کې رحمان ملک، بابر اوان، خورشید شاه، فوزیا وهاب، فیصل رضا عبدی، شاه محمود قریشی او احمد مختار یو واری بیا د ټاکلو امکان څرګندېږي. په دې حق لا چې کلمو د مسلم لیگ نن جنرال سیکرټر اقبال زفر جګړانه پوښتنه وکړه چې د ځینو وزیرانو لکه د رحمان ملک او بابر اوان په حق لا دیو ګوتې پورته کړې دي، ولې دغه تنانو د ټاکنې یو واری بیا امکان څرګندېږي؟ نو هغه په جواب کې وویل وزیر اعظم ته د استفاګانو وړاندې کول وروستو دغه استفاګانې به نن صدر آصف زرداری ته د منظوري لپاره لیږل شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تا غوږی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د باچا خان خپل روزګار سکیم د پرانستې پر وخت ویلي د دوی حکومت غواړي په جنگ ځپلي صوبه کې خلکو ته د روزګار لپاره قرضې ورکړي او د دې قرضو لپاره به فارمونه د خیبر بانک نه د فروری په 15 نیټه ورکول پیل کیږي. د روزګار د دغې منصوبې په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
نن په وزیر اعلی هاوس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د باچا خان خپل روزګار سکیم پرانیسته وکړه. د دې پروګرام د لارې به بیروزګار وګړو ته یا هغه وګړو ته چې خپل مانده روزګار ته وده ورکول واړي د 20,000 نه واخله تر 1,00,000 روپو پورې بغیر د سود قرضې ورکول کیږي. د باچا خان خپل روزګار سکیم د پرانیستي د دستوري پر مهال وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دې پروګرام په لړ کې وویل
بیروزګاری کو کم کرنے اور زیادہ
د بیروزګاری د کمولو لپاره او د زیات روزګار او کاروبار د موقعو پیدا کولو لپاره یو غټه منصوبه مونږ نن پیل کړی ده. د دې سره سره دا منصوبه د باچا خان په نوم ده او په دواړو حوالو دا زما لپاره یو اعزاز دی، ولې چې زمونږ په صوبه کې کوم حالات او مشکلات دي هغې ته چې وکتل شي نو بعضې سیزونه داسې دي چې په هغې کې به په ترجیحي بنیادونو مونږ له په مخه تل په کار وي.
په
سیمه کې د ترهګرۍ په لړ کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه
یہاں پر ٹیررزم کی بات ہوتی ہے، انسرجنسی کی بات ہوتی ہے.
دلته د ترهګرۍ او شورش خبره کیږي. به شکه مونږ دا وخت د ترهګرۍ او شورش سره مخ یو. یو قیمت د پښتونخوا ولس ادا کړی دی او یو قیمت مونږ اوس هم ادا کوو او پر روانه کې به هم د دې حالاتو او ستونزو سره په مقابله کې مونږ ته قرباني ورکول وي. په پاکستان کې د ننه او په دې سیمه کې به هله امن او قراری وي کله چې په افغانستان کې مکمل امن او قراری ممکن شي.
پیس او سټیبلیټی تبي ممکن هوګي جب افغانستان میں پیس او سټیبلیټی ممکن هو.
د دې پروګرام د نورو تفصيلاتو په اړه د خیبر بینک یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل
زمانی عبدالقدوس خان دی آزاد کنزیومر اینڈ مائکرو فائنانس ہیڈ کوم اجی خیبر بینک کی دے دے تفصیل دکھا دے چھ دا پروگرام باجا خان پر روزگار سکیم با 15 فروری نا دے دے فارم با زمرہ ہر برانچ کے با دستیابی صوبہ خیبر پختونخوا کے اور دے دے بانے اس قیمت نشتے دا ہمیں آلریڈی پر خپل ویب پیج بانے ہم ڈاؤن لوڈ کو اگین ہم کسان دا ڈاؤن لوڈ کو لیشی اور دے دے فوٹو سٹیٹ ہم چلی دیشی دے کے بیا دے دے قرضے حد چھ کم دے 20,000 نواقلی تر 1,00,000 پوری دے اور میاد چھ کم دے اگر درے کالا دے درے کالا کے باپ منتھلی انسٹالمنٹ یا بیا با دے اگر کاروبار تا دے اگر کیش فلو تا ہم لوگ گورو پا آگے حساب باندے با اگر سردہ دا کی میکسیمم دے کے پیریڈ چھ کم دے اگر 3 ایئرز دے اور درے میاش پکی گریس پیریڈ ہم دے دو گارنٹر ران دے پا دے کے آگے کے یو گارنٹر با گورنمنٹ سرونٹی اور بل با بزنس کمیونٹی نہ بھائی اگر اور یو گارنٹر دونوں ذات گارنٹی بنی شکو لے.
غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو دمینی اور رنا زیر ہے.
اوریدونکو، نن سهار د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو تن وجل شوې ده. دغه چاودنه د سارو د میلې سره نږدې شوې ده. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
نن سهار 400 کې پیښور روډ باندې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه یو تن مړ او درې تنه معمولي ژوبل شوې دي. د عیني شاهدینو او د پولیسو وینا سره سم دا چودنه چرشته کې د جندي سیند د پل د لاندې وشوه چرته چې هر چرشنبه دا سارو میله لګي بلخوا د چرسرې د اسپتال مشر وایي چې دې کې 15 تنه یوګل شوي دي ولې ټول د خطرې نه بهر دي اسپتال کې ایمرجنسي لګول شوې ده او یو تن پکې وژل شوی دی په دې حقله باندې یو عیني شاهد مشال لیړو ته صدارنګ وویل
پول سره خوا کې چې کوم نوې چرشنبه بازار جوړ شو د هغې مخې ته دا چودنه وشوه په هغې کښې یو کس پکې په حق رسېدلی دی چې د هغه نوم محمد زیب بوله د جهانزیب دی او د چرسرې د چکیسار اوسېدونکي دی او رڼه ده چلوله عمر به یې تقریبا چې شل یویشت کاله وي هغه ځای کښې یو کټ پروت او د هغه کټ ته لاندې د چرشنبه بازار دکې څنګه ورننوځو نو چودونکي مواد صحیحي وو او هغه دغه وخت کښې وچوده او د رېړې والی چې کوم نو دی ورسره نږدې وو نو دې پکې په حق رسېدلی دی او دا نور پکې معمولي معمولي زخمي شوي دي ځینې خلک پکې داسې زخمي شوي دي چې کله منډه تړ جوړه شي نو بیا د یو بل د پښو لاندې راغلي دي نو هغې سره هم معمولي معمولي جوړه شوي دي
کله چې مونږ د چارسدې اسپتال مشر فضل اکبر سره تماس ونیول نو هغه مشال لیړو ته وویل
اسپتال کښې خو داسې ټیم دی چې ټول موجود دي زمونږ ایمرجنسي منډه کلیئر کړې ده ټول ډاکټران کړی میډیکل سټاف کلاس فور ټول موجود دي په دې کښې جوړتی نه ګیر چاپېره مونږ ځای دغه کړی دی ایمبولینس یې مونږ هغه کوم ځای کښې تماکو شو هلته لېږلي دي راغله واپس نو د خدای پاک فضل دی چې داسې ډېر میس او ګلاس نه وو یا داسې ځای کښې ښودل شوي وو چې هغه ځای کښې ډېره ګڼه نه وه یو ډېډ باډي اوسه پورې مونږ ته رارسېدلې ده او د خدای فضل نور ډېډ باډي پکښې نه شته د څو پورې چې د زخمیانو طالب دي نو هغه انجریز دي ماینر انجریز چې کوم تاسو ته پته چې کله بلاس پوشي او د هغې کښې هغه پینک جوړ شي منډه کړډې خلک وي څلور پنځه تقریبا
دا چودنې په هغله باندې د چرسدې د پولیسو مشر نثار خان په دې اخلاص صدارنګ وویل
چرسد پېښور روډ دی جنډي برج دی ورسره جنډي برج سره لاندې یو لوی میدان دی چې په هغې باندې ویل دی ته میله لګي د اینیمل د زناورو والا دې ته یو خرګاډی چې ورته دا راغی لاندې دغه ته چې کله راکوزېده دې میلې ته راکوزېده دا لږ په ډپټ کښې ده د روډ نه دلته یو وړوکې غونې برج دی دغه دې ناله کښې مخ له ډیوایسو مخکې نه هغې چودلی دی نو هغې سره یو چې کوم خرګاډي کښې هلک محمد زید هغه حق رسېدلی دی او درې انجر دي چې هغه ډېر سیریس نه دي هغه ښه دي د چرسدې اسپتال کښې
دا یادونه وړ ده چې بېګا د شپې هم چرسدې اتمادو سیمه کښې د پولیسو تاڼې سره خوا کښې یو بمي چودنه شوې وه ولې څه قسمه مرګ ژوبله پکې مخې ته نه ده راغلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د ټل پاړه چنار لوی سړک چې د 2005 کال راهیسې بند وو د قبایلي مشرانو او د حکومتي غړو د جرګې وروسته پرانستل شوی دی د دغې لارې د بندېدو له وجې په تېره موده کې د کورمې خلک د یو شمېر مسلو سره وړاندې وو او اوس چې دغه لاره خلاصه شوه د خلکو مشکلات به څومره کم شي د تارک اورکزي په رپورټ کې اورو
د قبایلي جرګې د فیصلې مطابق ټل پاړه چنار لوی لار د ډېر وخت د بندش نه پس د عام تګ راتګ دپاره بیا خلاص کړی شو پرون په باقاعده توګه قبایلي جرګې غړي د سړک د لارې سلګونو مسافرو په ملګرتیا پاړه چنار ته ورسېدل په لاره کې ځای پر ځای د جرګې غړو دروند استقبال وشو او ورباندې د ګلونو پاڼې وشندل شوې د اهل سنت ډلې نه ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وویل چې دغه خوشحالۍ وړ دی چې د کورمې جنسي قبایلي یو بل سره تر غاړې وځي او د څلورو کالو وروسته سړکونه خلاصېږي
تور د مخ کې د جرګې فیصلې مطابق د پر میډل سی روډ سره 2007 نه بند وو خو اوس الحمدلله پرون ورځې هغه په بالکل بشپړه توګه باندې خلاص شو خلکو ډېره لویه خوشحالي منه وکړله په خپلو منځو کښې شیا او سنی سره میله وشو یو بل علاقو ته ازادانه ته ورباندې لاړو او د جرګې ممبران سره د پولیټیکل ایجنټ په هغې روډ باندې لاړو پر چنان ته او هغه روډ کښې مې ځای په ځای باندې مهربونه جوړو چایو مټیانو انتظام سره وو مخته نه ډېره ځي وو یو څلورو کالو بعد دا روډ کلاو شو
تګ راتګ بحال کېدونه وروسته د کورمې جنسي خلکو ډېر د خوشحالۍ څرګندونې وکړې ولې د دې سره د اهل تشي د ډلې نه ملک نورجانان د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې حکومت د مستقل امن دپاره نور اقدامات دې هم وکړي
موږ خو د لارې کلو کولې باندې ډېر ټوله د څوره د پر کورم ایجنسی دی دا ټول وړه غټ ټول په ښه خوشحال دي خو موږ دغه د حکومت یوه مطلبه کوو څه چیک پوسټ یې د ځای په ځای جوړ کړلی شي څه امن د بهول وي خو موږ دې وجې نه کوو لکه مخکې دا لارې بور بور بیلنونه وشولو لارې به کلو شولې خو بیا به د کوم تخریب کور وو دغو به لسونه چول بې ځایه بې ځایه نه دې وجې نه موږ دا مطلبه کوو چیک پوسټ یې د قایم شي په کور د ایف سي دوي که ایف سي نه وي او کورمې کښې او لویزا زیوتا دے او موبائل دو کی چلے گی سو کلا دا غوینو غوین شروع دشتگر سری تا مکان چی ملو
دا خبر دے یادوانی ورد دے چے دا اپریل میں 2001 کے دا اہل تشی او اہل سنت ڈلو ترمن د شخړو دو وجه ٹل پاڑا چنار روڈ بند شو او پکال 2003 کے دا بیا کولاوی دو نو رستہ یوی ڈلے دا مری لوزنامے خلاف ورزی اکڑا چلا وجه سلور اتیا کلومیٹر دا غا روڈ یو زل بیا بند شو د لوی لار دا بندش پو وجه دا کرم ایجنسی خلکو با سفر دا نورو سیمو تا دا افغانستان پا وگدو او پا غریزو لارو کولو چه نیا وازی دوی دا وقت او پیسو زیاد مصرف که دو بلکه پا اکثر وقتونو که بزانی زیان سره هم مخمخ که دل دا تگ را تک ستونزی سره اکثر پا سیمه که خلکو تا دا جون زورتون هم نترلاس که دل دیتا پا کتو سره دستر مذاکراتون روستا دا تل پاڑا چنار روڈ پرانستلو که جرگا کامیاب شوالا تارق ورگزی مشال رادیو کرم ایجنسی
اوریدونکو څنګه چې تاسو د طارق اورگزی په ریپورت کې واورید د ټل پاړه چنار لوی لار خلاص شوې ده د دغه علاقو خلکو پر دې د خوشحالۍ اظهار کړی دی او د حکومت نه د دې لارې د بیا نه بندولو غوښتنه کړې ده خلکو په دغه لاره سفر وکړو د مشال خبریال طارق اورگزی هم د دغه خلکو سره خبرې کړې راځي چې وایو
زه عبدالودود نمیگم دی مرخیلو کرم ایجنسی اوسیدون گیم مو ډیر زیات خوشحاله سی لیاری خلاص شوی ویلی سره کې زندگی دی زندگی کې خیر کې لیار سړی خیر وی خدا مو حکومت نه دا مطلبه ده حکومت دا هغه دی دوی یعنی لکه کوم ضمانت یا څه دی صدا د مستقلی شي او آینده پر بیا د څه ګډوډ لیاری کې ورشي ویلی سره د مخ یاد سي شي
امانو مال حاج په خوند افریدی زه اوسیدون کې تیرویم مونگ روڈ چنگ نم داغ اٹل پڑا چنو روڈ دیں مونگ ڈیر خوشحال جو چار روڈ کلو شو دیں خدا دہو کی چھ دا سلح ہمیش تہ پڑا بھی وہ بیمارانہ تو تکلیف نہ بھی مونگ ٹول ڈیر خوشحال جو بدا خبر بند ہے نہ صرف دا چھ کور میں اسی دن کے خیبر ایجنسی اسی دن کے ہوم پتا روڈ بند ہے ڈیر سی ورسی
زر درگی فون میں مارے بس دی سڑک بنی رہے خوشحال بس کا خیر دی سر آ رہی ہوں جانا لانڈا شو ڈیرا پہتے وہ گیرا ورسی دے حالات ٹھیک شو سر ان شاء اللہ تو بس حالات بخش ہو سنتیا مانو شو آر شاہ بس ٹکٹ بکام شو خال گزا خور غریب دوبارہ گزارا جڑے شو
مانا ما شرف دین دے پر چنار سٹی اس دن گئے مجھے ڈیر خوشحال ہوئی پتے باندھے روڈ کلاؤ شو لو خلق تا ڈیر مشکلات ہوں اور خلق ٹائم سر رسی گی مو ٹائم بچت سی بلکہ زدہ ریکویسٹ کروں دلیار کولوال سرا د کوم خلق بکور شي وی دي دوی دریا خپل مقام ویر کول شي سدار خپل کلو تا خپل پرشد ور سیټی تا خی ذات سرا خاغه سرا لوټ شي
نما مجلال دے سده و سیزن کي پر ڈرائیور ایم پلے کو چلو گوڈ و مد تکلیف و ټیرونو به تکلیف و خرابې دو به غرب و برنونو وی وخټي وی و سدار کولو شي مو ډیر خوشاله و مو ډیر شکریا ده کو د خپل مشرانو د حکومت
اوریدونکو څنګه تاسو د ټل پاڼه چنار او د کورمې د نورو سیمو د خلکو خبرې واورېدې چې دوی څنګه د دغې لارې په پرانستلو باندې خوشاله دي د دغې لارې په پرانستلو او په دې لوزنامې په اړه باندې د پاکستان ډان ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده مهم ټکی تاسو ته داود خټک وړاندې کوي
د ډان ورځپاڼې په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا د ټل پاړه چنار سړک بندیز د مرګ لومه ګرځېدلی وه ځکه چې د نورو ترڅنګ هغه قافلې چې د امنیتي ځواکونو په حفاظت کې به روانې وي هم تر بریدونو لاندې راتلې د ورځپاڼې په وینا که څه هم د دغه لارې پرانستې کېدل یو ښه عمل دی خو تر لوی مودې پورې د دغه سړک بندیز دا څرګندوي چې په دغه سیمه کې حکومت واک د لاسه ورکړی دی دوهم دا چې په دغه سیمه کې د ناامنۍ لامل وسلوال طالبان دي اوس پوښتنه دا ده چې آیا په طالبانو دا بروسه کېدلی شي چې دوی به دغه لوزنامه په پوره توګه ومني د ورځپاڼې په وینا په تیرو وختو کې هم داسې د امن لوزنامې شوي دي چې بیا سرته نه دي رسولې شوي د ورځپاڼې په وینا داسې راپورونه هم مخې ته راغلي دي چې دغه لوزنامه د وسلوالو طالبانو د حقاني ډلې مشر سراج الدین حقاني په مرسته ترسره شوې ده او د پاکستان د حکومت لخوا هم د دې هوکړه شوې ده د ورځپاڼې په وینا دغه سیمه افغانستان سره پوله لري او ډیره مهمه ګڼل کیږي د شنونکو پر وینا په دغه سیمه کې فرقایي ستاو تریخواله د حقاني ډلې د ګټو پر ضد وو داسې هم ویل کیږي چې ځایي وسلوالې ډلې به دا لوزنامه اومني ولې نورې ډلې چې په کوهاټ او هنګو کې شتون لري د دې لوزنامې په لاره کې خنډونه راولاړ کړي د ډان ورځپاڼې په وینا د کال 2001 څخه را پدې خوا دغه سیمې ته د طالبانو له راتګ وروسته په زرګونو خلک وژل شوي دي او په لسګونو کلی خالی کړی شوي دي چې اوسیدونکي په کډه کولو مجبور شوي دي د ورسپانې په وینا که څه هم طالبان د دې ذمہوار دي، خو حکومت او امنیتي ځواکونه هم د بد امنۍ په دغه پیښو کې پوره پوره ذمہوار دي، ځکه چې دوی په کورم قبایلي سیمه کې د امن په ځای کولو په لړ کې ډېر لږ څه کړي دي. ورسپانه وایي چې که په کورم کې امن راوستل وي، نو د طالبانو په ځای حکومت ته واک په لاس کې اخیستل پکار دی، او کچری دغلته امن پر ځای شي نو حکومت ته پکار دی چې د تیرو پیښو په اړه پلټنې وکړي او هغه کسانو ته چې ذمہوار دي سزاګانې ورکړي، او هغه چاته چې مال او ژوند ته زیانونه رسیدلی دي معاوضه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پښتونخوا صوبې نوی گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي په قبایلي سیمو کې جنگ د روانو مسلو حل نه دی او دی به کوشش کوي مسلې په خبرو هوار کړي. ښاغلی کوثر د پښتونخوا صوبې 28م گورنر دی. د پېښور نه خالد خان.
د خیبر پښتونخوا نوی ټاکلی شوی گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلی دی چې جنگ د مسلو حل نه دی، او کوم خلک چې د ټوپک او تشدد لار پرېږدي نو هغوی سره به د خبرو په لار شخړه هواروي. مشال ریډیو سره یوه ځانګړي مارکه کې د خیبر پښتونخوا ټاکلی شوی گورنر مسعود کوثر په قبایلو کې د روانې شخړې حل کولو په هکله وویل چې دوی سیاسي خلک دي او د هر مسلې حل سیاسي او په خبرو اترو غواړي. هغه وایي د قبایلی سیمو لپاره د خپل فیوچر پلان په حقله مسعود کوثر اوایل چې فاټا د تعلیم، صحت او نور پرمختګ کارونو کې ډیره رستو پاتې ده، او هغوی به هڅه کوي چې قبایلي اولس ته دغه اسانتیاګانې زر تر زره ورکړي. د ویلو وړ ده چې بیرسټر مسعود کوثر به د خیبر پښتونخوا د گورنر سوګند د زیارت په ورځ پورته کوي، او هم په دغه ورځ به د گورنر منصب سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتونخوا صوبې د نوي گورنر په اړه مو ریپورت اوریدو. په دغه صوبه کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړو د نوي گورنر بیرسټر مسعود کوثر هرکلی کړی، او پخوانی گورنر اویس احمد غنی ته یې په مخخه ویل ده. د دوی خبرې د پېښور نه خالد خان راکوي.
گورنر چاغا روان دے داخلہ خدمات و اعتراف کو اور آگے بڑے سخت وقت کی چکم دے نو زمان دا دلتے کوارڈینیشن دیر پر صحیح طریقہ ساتھ لے اور رکھن کے گورنر چاہا زمان کا دیر تجربہ کار پالیٹیشن ہم دے یقین دے چی رکھن کے کردار چاہا کم ادا کئی اگر ہم دلے وقت دا حالات خدا مناسبت دیر میں ساری بھی
نور سہار ایم پی ایم اور دا ملکن ڈیویژن خزو دا ونگ صدر ایم پاکستان پیپل پارٹی ازما دا امید دے چاہا راغے زمان دا پارٹی پوزیشن مم دا غی سر خشی کم چی خیبر پختونخوا کے زمان پوزیشن غرزی درو اور راغی پا کم چې د حالات تی قبایلو کې انشاءالله دی باغې قابو راولي.
سید زاهر شاه، صدر پاکستان پیپلز پارٹی، خیبر پختونخوا، وزیر صحت خیبر پختونخوا. یو داسې سړی چې دا پارٹی زوړ کمیټډ سړی، زوړ سړی او پارٹی لپاره څه قربانیان ورکړي، هغه په دې پستی سی ټراول او هغه دلته کې د بیرسټر مسعود کوثر صاحب دغه تعیناتی دلته وکړه. ډېر لرنډ سړی دی او ډېر دور رس دغه سوچ دی، نو انشاءالله موږ ته امید دی چې کم په دې دغه کم سړی تونه دی چې هغه دې صبح د پاره دې صبح دې بیت دې پاره او فاټه بیت دې پاره هغه استعمال ای او ان شاء الله دا به دې به یو خيو خرځل بوسي.
بشیر بلوف، زور گورنر صاحب چو د دې 400 افغانستان حکم دے والے چاہیے ویری انڈیپینڈنٹ پرسن اور دیر ایکسپیرینس ہے نویں گورنر بارہ کے داغوں ہم کولیگ پاتے شوے دے دو ضلع مختلف اسمبلی کے پاتے دوں گی اسپیکر پاتے شوے دے اور پولیٹیکل سڑے دے اور ڈیر جد و جہد دے پولیٹیکلی ڈیر جد و جہد دے حسن گورنر چاہیے دا یونیک پوسٹ ہے دیکھ فاٹر چاہیے دا ویری امپورٹنٹ دا اور دا چاہیے ڈائریکٹ گورنر اور پریزیڈنٹ انڈر ہی دیکھ ڈیر زیادہ سب حالات خانے دی ہم یقین دے چاہیے دا ایکسپیرینس سڑے دے اور دا کوشش بدا کے چاہیے دا حالات دے کنٹرول کری شو فوج حکومت کوآرڈینیشن بغیر نہیں کی گئی خام خا دے بم آرمی دے سر کوآرڈینیشن کو دے آرمی سر کوآرڈینیشن کئی امید دے چاہیے حالات بخش
په پیښور کې د ماخامې پنځنی مې بجې شوې دي. شاهین بولرې هم سټوډیو ته راغلې. د دوی نه بعد د دې غړې لړ خبرونه واورو.
د دې غړې مهم خبرونه. پاکستان کې د مرکزی کابینې غړو استعفا ورکړې ده. امریکې پاکستان نه غوښتلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو د مخکې بوتلو لپاره د امریکایي سفارتکار خوشي کی. د خیبر پختونخوا په چارسدا او ډیر اسماعیل خان کې بمی چودنو یو کس وجلې او نور پنځه ټپي کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ګول میز کانفرنس راغواړي او د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آی د ملازمینو هړتال په دویم ورځ هم دوام لري.
لنډ خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل او اوس راځو یو بل رپورټ ته. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په چین کې د وچکالۍ په اړه د ملګرو ملتونو خبرداري په دې معنی ده چې په دغه هیواد کې به غنم کم شي او نړۍ به د غلې دانې د بیو د لوړوالي سره مخ شي. بشیر ګواخ د دې مقالې مهم ټکي تاسو وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې کیت براډ شیر لیکي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې د چین د غنمو فصل ته د وچکالۍ له وجې خطر پیښ دی او د دې هیواد په ځینو سیمو کې آن خلک هم د څښلو د اوبو د کمی سره مخ دي. دا یادونه وړ ده چې چین د نړۍ تر ټولو لوی غنم پیدا کوونکی هیواد دی. ملګری ملتونه وایي چې د چین 15 میلیونه کرهنیزې ځمکې څخه څه د پاسه 12.5 میلیونه ځمکه د وچکالۍ له امله اغېزمنه شوې ده. د لیکوال په وینا کې چېرته چین د دغه خطر له امله غله اخیستل شروع کړي نو دا به په نړیوالو بازارونو کې د غلې دانې بیې لوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چین سرکاري مطبوعاتو خبر ورکړی چې د هیواد کرهنیزې سیمې په 13 کلونو کې تر ټولو بدې وچکالۍ سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په فلپاین کې د وریجو د څېړنې د نړیوال مرکز مشر رابرټ زیګلر لخوا لیکلي چې که چین له نورو هیوادونو څخه د غلې په راغوښتلو پیل وکړي نو دا به په ټوله دنیا کې د غلې په بیو کې زیاتوالی راولي. د زیګلر په وینا دا چې چین له ډېرې مودې راهیسې د غلې دانې په لړ کې چاته اړتیا نه درلوده او په کور دننه پوره وو او همدا وجه وه چې د غلې بیې ډېرې نوې لوړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې ویلي چې ډیره زیاته یخنی د وچکالۍ په اوږدولو کې مرسته کوي. د نیویارک ټایمز د مقالې د لیکوال په وینا له وچکالۍ څخه د غلې د بیو زیاتوالی به په هغه هیوادونو کې ډیره اغیزه وکړي چې غله په پیسو اخلي. د مقالې له مخې د چین ولسمشر هو جینتاو او وزیر اعظم وین جیابا وچکالۍ وهلو سیمو دوره کړې او ویلي دي چې د اوبو د کموالي له وجې د راپیدا کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره به پوره پوره هلې ځلې وکړي. د لیکوال په وینا د غنمو بیو ته هغه وخت د خلکو پام ډیر شو چې آسټرالیا سیلابونو او روس ګرمۍ وهله. دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې تر ټولو لوی د غنمو پلورونکي هیوادونه دي. د یادونې وړ ده چې چین تر 13 پورې نه غوښتل غنم خرڅ کړي او 13 یوازې لږ پلورل پیل کړ. خو داسې ښکاري چې دا وچکالۍ به نه یوازې د چین غنم په نوره دنیا ودروي بلکې کېدای شي دا هیواد مجبور کړي له نورو ځایونو غنم واخلي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه چین د امریکې دوه برابره غنم پیدا کوي او په نړۍ کې تر ټولو لوی د غلې پیدا کوونکی هیواد دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرل د اډیټ رپورټ تر مخه پاکستان ته تر دا مهال چې کومې مالی مرستې ورکړل شوې دي د هغه مالی مرستو نتیجې نه دي څرګند شوې. په دې اړه د امریکې ورځپاڼو واسټری جنرل او بوسټن ګلوب مقالې خپرې کړې دي. مهم ټکي به د مجید بابر نواورو.
امریکای ورسپانې وال سټریټ جنرال په خپل یو مقاله کې د امریکا د بهرنو چارو د وزارت د انسپکټر جنرال د هغه حساب کتاب رپورت پاړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې ویلې شوې دي چې هغه مالی مرستې چې پاکستان سره شوې دي تر دا مهال یې نتیجې نه دي څرګند شوې. ورسپانې لیکي چې د امریکا له طرفه د 2009 کال راهیسې چې کوم د 9 اربو ډالرو د مرستو پیکیج پاکستان د پاره اعلان شوی و تر دا مهال نه ده معلومه چې پاکستان دغه مالی مرستې چرته خرڅ کړي دي او آیا د پاکستانی اولس ستونزې د دې مالی مرستو له وجې کمې شوې دي او کنه. ورسپانې لیکي چې د دغه مرستو یو کال پوره شو خو په پاکستان کې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس اے آئی ڈی په دې نه ده توانېدلې چې وګوري چې دا مرستې پاکستان په څه خرڅ کوي. ورسپانې لیکي چې د اسټیټ ډپارټمنټ د انسپکټر جنرال د حساب کتاب په دغه رپورت کې ویلې شوې دي د اوباما ادارې له طرفه د افغانستان پس پاکستان دویم لوی هیواد دی چې دومره زیاتې مالی مرستې په دې تمه ورکړل کیږي چې دغه هیواد چې ناقراره او د یو نازک دور نه تیریږي پکې به قراری راولي او په پاکستان کې به د امریکا په اړه چې د اولس کوم زد نظر دی هغه به په ښه نظر کې بدل شي او ځکه دغه مالی مرستې د دې د پاره وي چې په دغه هیواد کې به پلونه لارې کوسي سړکونه او بجلیګرونه جوړولی شي. ورسپانه زیاتوي چې په دې اړه په پاکستان کې د امریکا تګلاره ډیرو کړکیچونو سره مخامخ ده او تر ټولو مهمه کړکیچ دا دی چې په هغه سیمو کې چې امریکا پرمختګ او د عام اولس ژوند ښه کول غواړي د اسلامي تندرو ډلو موجودګي ده او د دې له امله د امریکا د مالی مرستو د ادارې یا یو ایس اے آئی ڈی کارکونکي نشي کولای چې دغه سیمو ته په آزاد مټ لاړ شي. ورسپانه د دغه مقالي د لیکونکي ټام رایټ د خولي لیکي چې په دې رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې په اسلام آباد کې د امریکا د مالی مرستو ادارې سره پورا کارکونکي نشته. دوی غواړي چې دوی سره 296 کارکونکي وي خو تر دا مهال ورسره صرف 228 کارکونکي دي او د دې له امله دغه اداره نشي کولای چې هر چرته ورسي. یو بل امریکایي ورسپاړه باسټن ګلوب هم په دې اړه وایي چې په پاکستان کې دا مهال د بجلی کمښت یا لوډ شیډنګ هم یو لوی ستونزه ده او د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې اولس د 300 لوډ شیډنګ سره مخامخ دی. ورسپانه باسټن ګلوب لیکي چې د امریکا د مالی مرستو د ادارې هڅه چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د غریبۍ کچا کم کړي او دغه اولس چې مرکزی حکومت د پامه وستې ده د دوی مرستې وشي چې له عمله به دغه سیمو کې ترهګري کم شي خو یو ایس اے آئی ڈی تر دا مهال اونکړی شو چې دغه سیمو کې د خلکو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو ته پونی وکال کې
نوې پروګرامونه
تاو د بسونه
نوې موسیقي
پز رپوري د پټنه
او خوندورې مرکې خبروي.
بیا هم لو مشال سره اوسه
اوریدونکو په خبرونه کې اوس هم زو د مصر مظاهرو ته نړیوالو مطبوعاتو د مصر د مرستيال ولسمشر عمر سلیمان هغه وینا خبره کړې ده چې پکې دا ویل دي په مصر کې به د حکومت بدلون د یو منظم منسوبې لارې په عمل کې راځي. بلخوا په مصر کې مظاهرې نن په 14 ورځ هم روانې دي او خلک ته ولسمشر حسنی مبارک ته واکنه د لری کېدو غوښتنه کوي. د واشنگتن نه هارون باچا.
نړیوال رسنیو د مصری صدر حسنی مبارک د مرستیال عمر سلیمان د نه پورس په سرکاري ټلویزیون کوم تکړه هغه وینا خبره کړې چې تر مخه د هیواد د حکومتي اقتدار د یو منظمه او سولیز انتقال لپاره د یو پلان چې صدر مبارکي هم لا تړلې خبر ورکړل شو. رائټرز خبر ایجنس ویلی مرستیال صدر عمر سلیمان په خپل خبرو کې دا وعده وکړه چې حکومت مخالفه پاسون کې برخه اغوستونکو څخه به د څه قسمه انتقام وانغستل شي. ولې احتجاج کوونکي چې 13 ورځ هم د زرګونو په تعداد کې د قاهره په تحریر چوک کې راغون شوي ول حکومتي وعده او دریزونه رد کړل او د خپل نیمګړي انقلاب پای ته رسولو د ژمنو پخواله وکړ. بلې خوا ته په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د خبرونو تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپل مصري سیال عمر سلیمان سره په ټلیفون خبرې کړې او ورسره د حکومتي واک اختیار د یو بیزنده معنا لرونکي سولیزا او قانوني انتقال په لړ کې د امریکایي حکومت د مرستو ژمنه کړې دي. خاغلی بایدن په دې خبره ټینګار وکړ چې مصري ولس ته پریښودل شي چې د خپل راتلونکي په خپله فیصله وکړي او له مصري حکومت یې غوښتل چې هغه د اپوزیشن ډلو سره خپلو کړو لوزونو ته عملي شکل ورکړي. نوموړي همداراز لخپل مصري سیال سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه هیواد داخله وزارت ته په فوري توګه د خبريالانو او سیاسي او مدني ټولنو د کارکونکو لزورلو او د غوي د بندي کولو څخه رامني کی او د بیړني حالت قانون دې پور تکړل شي. د اوباما انتظامی یو بل لوړ پوړي چارواکي د دفاع د چارو وزیر رابرټ ګیټس هم د امریکا په پوځي مرکز پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مصر د کړکېچنو حالاتو په تناظر کې د مصري پوځ د ونډې ستاینه وکړه او وی ویل
آی ثینک دټ دی ایجیپشن ملټری هاز کنډکټډ اټسلف ان ان ایگزمپلری.
زما په نظر مصري پوځ د دغه پیښو پر مهال یو د ستاینې وړ کردار لوبولې دی. هغوی له ډېر صبر او زغم نه کار اغستې او که په ډاګه وایم نو هغوی هغه واړه سکړي چې موږ ترې د کولو تمه لرله. نوموړي همداراز په سیمه کې دوام لرونکو احتجاجونو ته په اشاره د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په خپلو سیاسي او اقتصادي چارو کې د اصلاحاتو راوړلو ته پام وګرځوي.
My hope would be that other governments in the region seeing this spontaneous action.
زما هیله به دا وي چې د سیمې نور حکومتونه په تیونس او مصر کې بیواکه عملیاتو ته په پام سره د خپلو ولسونو د سیاسي او اقتصادي محرومیو له منځه د وړلو هڅې پیل کړي. په داسې کولو سره به زما په خیال او لکه څرنګه چې میرمن کلینټن هم ویلی دي زیاتو جمهوري حکومتونو ته واک اختیار حواله کول یقیني شي چې په ترڅ کې به صفا خبره دادا د ډیرو هیوادونو د وګړو اقتصادي ستونزې هواري شي. په داسې حال کې چې د مصر سلويخت په سلو کې وګړي د ورځني اړتیاو پوره کولو لپاره دوه امریکایي ډالر هم په ګرانه ګټي، راپورونه ښایي چې د هیواد زیاتره خلک غواړي بیرته عادي ژوند ته ستانه شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د واشنگتن زموږ د همکار هارون بچا رپورٹ واورید چې په مصر کې مظاهره لا هم روان دي، بلخوا د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي په مصر کې په روانو احتجاجي مظاهرو کې تر دې دمه 300 او دوه کسان وژل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار داود خټک دا رپورٹ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ وایي چې د جنوري د 28مې نیټې څخه تر دا دمه په مصر کې پروانو مظاهرو کې 300 او 2 کسان وژل شوي دي. د غشمیره د هیومن رائټس واچ کارکونکو د مصر د اتو هسپتالونو د قتلو رستو جاری کړی ده. لدغه ډلې څخه 222 کسان په قاهره، 250 کسان په الیگزینډریا او 13 نور په سویس ښار کې وژل شوي دي. د هیومن رائټس واچ د یوې خبر پاڼې لمخه دا غیر سرکاري شمیره ده چې د هسپتالونو د ډاکټرانو د معلوماتو په بنیاد راټوله کړې شوې ده. بلخوا د بی بی سی عربي ټلویزیون سره په یو مرکه کې د مصر د صحت وزیر د هیومن رائټس واچ خودلی شوې شمیره رد کړې ده. دغه وزیر وایي چې دوی به ډیر زر د مړو او ژوبل کسانو کره شمیره په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو عالی کمشنر ناوی پیلې د فروری په اوله نیټه ویلي وو چې لنا تصدیق شو راپورونو سرګندېږي چې د مړو شمیره تر 300 کسانو رسیدلی شي. د هیومن رائټس واچ پر وینا د دې کارکونکو له ځینې هسپتالونو له مردخانو څخه د وژل شوو کسانو نمونه هم ترلاسه کړي دي. د هیومن رائټس واچ کارکونکي د قاهره ښار په تحریر سلورلاري کې ځینې عارضي هسپتالونو ته هم ورغلي دي او له دغه ځایه یې د وژل شوو کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دغه هسپتالونو کې د ډاکټرانو پر وینا زیاتره کسان د جنوري په 28مه او 29مه نیټه په ډزو کې وژل شوي دي، خو یو شمېر کسان بیا د اوښ کې بیونکو ګیس له امله هم وژل شوي دي. د هیومن رائټس واچ پر وینا یو سړي دي ته د خپل رور د مرګ په اړه معلومات ورکړل. دغه سړی د نوم نه سرګندولو په شرط هیومن رائټس واچ ته وویل چې د دوه ورور په کسری اینی کوسه کې په ګولې زخمی شو. د اغملګرو د یو هسپتال ته ورسولو خو هلته یې سا ورکړه. دغه سړی وایي چې د هسپتال له خوا تر اوسه د اغه د ورور د مرګ سرټیفیکیټ نه دی ورکړی شوی. د هیومن رائټس واچ پر وینا ځینې ډاکټرانو د دې کارکونکو ته دا هم ویل چې د هسپتال کارکونکي او ډاکټرانو ته ویلې شوی دي چې د مړو شمیره کم نه کم اوخای، او په دې اساس دا ګمان هم کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیره به د هیومن رائټس واچ په دغه راپور کې د خودل شوی 300 او 2 څخه ډیره زیاته وي.
د تازه خبرونو، روانو چارو، سیړنو او تفریحي پروګرامونو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو د مصر د مظاهرو په اړه ریپورتونه اوري او اوس هم په دې اړه یو مطبوعاتي کتنه امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي. په مصر کې مظاهره روان دي، خو آیا په دغه هیواد کې به د ستمبر را روان وټونه ممکن وي او کنه؟ تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د امریکی ورسپانې واشنگتن پوسټ په مصر کې رواني مظاهره او د آزاد او شفاف ټاکنو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې مصر کې د ډیموکراسي په لویان اندېښنه لري چې په ستمبر کې به ټاکنې ممکن وي او کنه. دوی دا ویره هم لري چې ټاکنو سره به د اصلاحاتو غورځنګ په شا لاړ شي. ورسپانې لیکي چې مصر کې د ډیموکراسي لپاره کارکوونکي ډېر ځپېدلې دي او زیاتره دا دریض لري چې د آزاد ټاکنو ممکن کولو کې میاشتې لګېدی شي نه چې کلونه. واشنگتن پوسټ د امریکي چارواکو لخوا زر تر زر ټاکنو په اړه لیکي چې دا به د وخت نه مخکې خبره وي او دې کې خطره هم زیاته ده. د مصر آئین تر مخه کچري ولسمشر حسنی مبارک مستعفی کیږي یا د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شي نو شپېتو ورځو کې دننه به د ولسمشري ټاکنې کیږي او هغه کاندیدان به په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي چې د حسنی مبارک ګوند منظوري ورته حاصل وي. ورسپانه لیکي چې مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد مظاهره کوونکي هم دا خبره مني چې هیواد د زر تر زر ټاکنو لپاره تیار نه دی خو ځینې وایي چې لنډمهاله حکومت ته جوړ کړی شي چې موده یو کال وي او د 2012 کې دی ولسمشری ټاکنی وکړی شي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د بشری حقوقو یو کارکونکو نگات البوری د خلیلی کی چې د امریکای لخوا د حسنی مبارک تر هغه پاتې کیدو چې نوی ټاکنی وشي ډیره حیرانوونکې خبره ده. حسنی مبارک دی باید څوکۍ پریږدي نو بیا له خبرو ته تیار یو. ورسپانه د بوری له خلی زیاتوي چې زایناست ولسمشر او وزیر اعظم دی باید ټول اختیار د حسنی مبارک نه واخلي او مخلوط حکومت ته جوړ کړي او یو کال کې دنه ندی ولسمشری ټاکنی وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې خبرې هیڅ ضمانت نشته چې په مصر کې جمهوری ادارې فعال شي او آزاد ټاکنی وشي ځکه چې په افغانستان کې تیر کال ټاکنو کې ټګۍ شوې وي او هم دغه شان په عراق کې هم د نوي حکومت جوړولو بهیر په میاشتو د ځنډ ښکار وو. ورسپانه واشنگتن پوسټ مقاله کې د مصر جمهوری ادارو په اړه لیکي چې ولسمشر حسنی مبارک لخوا د سخت بندیزونو له کبله یو جمهوری اداره هم فعال نه ده. ورسپانه د مقالې په پای کې د میډیکل یو طالب علم مصطفی منیر د خولې لیکي چې په هیواد کې په مکمله توګه انقلاب یا د نه انقلاب خبره ده، د نیمګړی انقلاب خبره هبسه ده. مصطفی وایي چې د مستقبل نه ویریږي او هیله مند دی چې د ازادۍ او انصاف به احترام وکړي شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
او اوس هم یو ریپورت ته افغانستان په اړه. خوشا د لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیونیم لکه نیټو ځواکونه په نامعلومه شمیر کې د اورپکو ډلو سره جنگ کې بوختي. په دې ډلو کې عربي، پاکستانی او د منځنۍ ایشیا وسلوال شامل دي. خو یو امریکایي یونیورسټي په خپل یو څېړنه کې ویلي افغان طالبان د بهرني جهادي ډلو نه د بیلولو تګلاره په افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي. د مشال ریډیو د کزی سانګي خبريال ابوبکر صدیق په دې ریپورت کې ځینې غیر واضحه خبرو ته کتنه کړې ده. تفصيل زموږ د همکار منور شان اورو.
د افغانستان په اړه دوه یورپی سیړونکو دا دلیل وړاندې کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د امنیت راوستلو کار ورځ په ورځ ګرانيږي او په دې لړ کې دا فکر کیږي چې طالبان او القاعده د ترهګرو یو اتحاد دی. په دې سیړنه کې د افغانستان ځمکني حقایق په پام کې نیول شوې دي چې په دې هیواد کې د سولې راوستلو لپاره تګلارې جوړونکو ته لارښوونه کوي، خو د دې ترڅنګ پکې د طالبانو د القاعده د پاکستانی توندلارو ډلو او په گاونډي هیوادونو کې د ځنې عناصرو سره د تعلق په اړه یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د نړیوال تعاون لپاره د نیویارک یونیورسيټي د مرکز دغه ریپورت وایي طالبان او القاعده د یو بل نه منفرد ډلې دي چې د یو سیاسي عمل د لارې د یو بل نه جدا کېدي شي. د دې ریپورت موضوع ده په افغانستان کې د بریا لپاره طالبان د القاعده نه بیلول. په دې ریپورت کې ویل شوی په دې لړ کې د طالبانو د مشرانو سره زر نظر خبرې اترې شروع کړي شي. د دې ریپورت لیکوالان الیکس سټریک وان لی شارتن او فیلکس کیون وای چې په دې عمل کې د مشرانو طالبانو سره خبرې اترې وکړي شي او کداغه مشران ختم کړي شي او د کمې تجربه او کمې پوهې ځوان کول د طالبانو مشري تر لاسه کړي نو د دوی اړیکې بعد القاعده سره نور هم ټینګ شي. د دواړو یاد شوي لیکوالانو په قندهار کې ډیر وخت تیر کړی دی او د طالبانو د یو پخوانی سفیر لخوا د خپلو یاداشتونو د لیکلو پر وخت یې هغه سره مرستې هم کړې دي. هم د دغه تجربې پر رڼا کې سټریک وان لی شارټن وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ تعلق ډیر کړکیچن پاتې شوی چې په عامه توګه دا تعلق ډیر ښه ګڼل کیږي او د نوموړي په وینا هم له دې عمله د طالبانو زیاتره مشران په نخه کیږي.
necessarily needs to be the case there could be an opportunity for
دا ضروری نه دا چې دا خبره دی هم د غشانوی خو کدرې دوانو ډلو ترمنځ تعلق ته پاملرنه د دې دوانو ډلو په اړه فکر کې لږ بدلون راشي او په دې لړکې په سم لور ګامونه پورته کړئ شي.
که څه هم په ریپورت کې لیکل شوی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونو ته اړتیا لري خو په دې اړه څه نه دي ویلي شوي چې طالبان تر کومه حده د پاکستان د مشورې نه بغیر د روغې جوړې خبرې ترسره کولی شي. دا راز که څه هم طالبان او القاعده د سنی اسلام جدا جدا مسلکونو سره تعلق لري خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو موجودګي دواړه ډلې یرغل بولی او هم دغه خبره دوی یو ځای کوي. په دې ریپورت کې د طالبانو او القاعده د تعلق په اړه د دې خبرې ذکر نشته چې دوی په پاکستان کې ترهګر ډلې د پټن ځایونو او برتۍ لپاره یو ځای کاروي. په کابل کې میشت افغان سیړونکی وحید مجدا چې د طالبانو په پخوانی حکومت کې یې د خارجه چارو په وزارت کې هم کار کړی وایي د طالبانو په حکومت کې القاعده د طالبانو د اغیز لاندې وه او اسامه بن لادن هغه وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سره د وفاداری سوګند هم پورته کړی و. خو مجدا زیاتوي افغانستان ته د امریکا د راتګ او د طالبانو د حکومت لنګېدو وروسته طالبان د القاعده سره روان شو خو په موجوده وخت کې طالبانو ځان القاعده نه رانغخته دي بلکې د پاکستان توندلاري چې ځان ته طالبان وایي اغوی نه هم افغان طالبان ځان بیل ساتي. مجدا وړاندې وایي د عراق برعکس افغان طالبان خپل هیواد کې القاعده فرقیزو ستونزو رامنځته کولو ته هم نه پرېږدي ځکه چې د فرقیزو شخړو له امله په عراق کې ډېره تباهي وشوه خو د دوی په اتحاد کې مذهب تر ټولو لوی سبب دی چې ورته پاملرنه ضروری ده.
طالبان اسلام اصل ګڼي او قومیت او دا خبرې فرع ګڼي. دا د دوی ایدیولوژي دی او د دوی مفکوره همدا ده. ما مخکې هم اشاره وکړه چې دوی هغه بهرنیان ته چې هغوی مسلمانان وو د هغه یعنی د دوی عقیدې سره نژدې وو د دوی ملګري وو هغوی دوی ته مهم وو یا د اعتماد وړ خلک وو. د هغه افغانان چې هغوی د مدرسې نه فارغ شوي نه وو او په اسلامي هغه د دوی په طرز فکر دومره معتقد نه وو.
نوموړی وایي که څه هم افغان طالبان په تنظیمي ډول د نړیوال جهادي ډلو نه مختلف دي خو ځینې نظریاتي خبرې ورسره یو شان دي. ښاغلی مجدا د نیویارک یونیورسټۍ د دغه ریپورت تایید کوي او وایي چې په افغانستان کې د سیاسي پرمختګ د نشوالي له امله افغان طالبان په پاکستان تکیه کوي. نوموړی زیاتوي چې که ځینې خاص سیاسي شرایط برابر کړی شي نو افغان طالبان د خپل راتلونکي لپاره فیصله کولو کې خپلواکه کېدای شي.
په ډېرو مسایلو کې مثلا د سولې په باره کې په دوی غواړي چې په دې کارو کې بېله شکه دوی په خپله تصمیم نیولی شي خو البته دا هغه وخت کېدای شي چې یو اعتماد رامنځته شي او بیا وروسته د دې مسلې په باره کې خبرې وکړو.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوریدونکو ډیر زر به د مشال ریډیو ویب پاڼه هم جوړ شي چې تاسو به پکې د تازه خبرونو او ریپورتونو نه ځان خبرولی شي. او اوس راځو یو بل ریپورت ته. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما د غټوالي د کمولو لپاره یو مهم پیل کړی دی چې د ښه صحت جوړولو لپاره غواړي کار وکړي. تفصیل د یوې وړې دمې وروستو اورو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما چې غواړي په نړۍ کې د چاغوالي یا سوربوالي د ختمولو لپاره کار وکړي او په دې لړ کې د سبزو یو باغ هم جوړ کړی دی او د دې سره سره هغه یوګا او نور ورزشونه هم کوي او یوازې دا نه بلکې میشیل غواړي چې په ماشومانو کې هم د غټوالي د کمولو لپاره کار وکړي ځکه چې د هغې په فکر کچرې د غټوالي د کمولو لپاره د وړوکي عمر نه په خوراک کنټرول ونشي نو چې دغه ماشوم لوی شي بیا ورته نور هم ګرانوي ځان تندرست وساتي میشیل وایي کله چې د خپل خاوند باراک اوباما سره د نورو ملکونو په سفر ځي نو هم کوشش کوي د غټوالي د نقصانونو په اړه خبرې وکړي میشیل وایي کله چې د دې خاوند باراک اوباما د نړۍ د نورو مشرانو سره ملاویږي نو هغوی ترې د باغ تپوس اکثره کوي چې مطلب یې د سبزو باغ دی او دا ځکه چې غټوالی اوس یوه نړیواله مسله ده او د یو شمیر ملکونو د ولسمشرانو ښځې اوس دا فکر کوي دوی هم سرنګ په دې مسله کار وکړي او په خپلو خوراکونو کې بدلونونه راولي د خپل هغه مهم د یو کال پوره کېدو وروستو چې نوم یې لیټس موو یعنی راپورته شوی دی او مقصد یې د ښه او تندرست صحت جوړولو لپاره کار دی په دوو ټلویزیون پروګرامونو د ټوډی شو او لایو ود ریګیس اینډ کلی کې به د دې کمپین په اړه هم خبرې کوي او په دغه پروګرامونو کې به 200 میلیونه اوریدونکو ته د ښه صحت جوړولو او غټوالي د کمولو په اړه خبرې کوي او همداسې یو بل پروګرام کې خلکو د باراک اوباما د صحت په اړه هم پوښتنې وکړې لکه د هغه د سیګریټ سکلو عادت چې سه یو کال وړاندې یې پریښو دی میشیل وایي دا پر دې ډیره خوشاله ده اوباما اوس سیګریټ نسکي او د غټوالي د کمولو په دې مهم کې ترې خلک د هغې او د باراک اوباما د واده په اړه په مختلفو پروګرامونو او ویناو کې هم تپوسونه کوي اغلې میشیل وایي دا ډیره خوشاله ده چې د دې او باراک اوباما اوباما ترمنس داسې هیڅ سنجیده مسلې نشته او هغه خبرې هم کوي څنګه د خپل واده مضبوط وساتو میشیل زیاتوي دوی د یو بل په خبرو هیڅ نه خفه کیږي میشیل اوباما د دې کمپین په دوران کې دا هم وایي هغه به د خپل خاوند بیا منتخب کېدو لپاره هم کار کوي په یو پروګرام کې د یو سوال په جواب کې اغلی میشیل وویل دا د خپل لوریانو او خاوند سره چرچته هم زی او د دې په خیال دغه هم یو ضروری خبره ده د سپینې ماڼۍ د میلمنو د خوراک په کوټه کې هغه میلمنو ته ډیر ساده او داسې خوراکونه تیار کړي وو چې غوړوالی پکې ډیر کم وو په دغه میلمنو کې امریکایي سندرغاړي جنیفر لوپیز هم شامل و د سپینې ماڼۍ باورچی سیمکا سبزی او سلاد د میشیل د سبزو د باغ نه راوړل او د سبزی سره سره یې میان هم پاخه کړل او ورسره یې برګر او خواږه هم جوړ کړل او میلمنو ویل کېدای شي دا ستاسو د خوراک نه یو څه قدر بدل وي خو دې کوشش کړي خپلو میلمنو لپاره داسې خوراکونه تیار کړي چې د هغوی په صحت ښه اثرات وغورځي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تا غوږی زمون خبرونه که څه هم پر دې ځای ختميږي خو تاسو ته به زمون همکار شاهین بونیری چې استودیو ته راغلي دي دوی به تاسو ته د دې غړی لړن او مهم خبرونه وایي
د دې وخت مهم خبرونه دادی پاکستان کې د مرکزی کابینه غړو استعفا ورکړی دا امریکای د پاکستان نغختلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو لپاره دی امریکایي سفارتکار خوشی کی د خیبر پختونخوا په چرسدا او ډر اسماعیل خان کې بمی 14 یو کس وجلی او نور 15 ټپیان کړی دی د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری گول میز کانفرنس راغواړي او د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی ای د ملازمینو هړتال نن په دویم ورځ هم دوام لري.
اوریدونکو لاند خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه واورید. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. پر دې ځای د مشال خبرونه پای ته رسیدي. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د مشال ټول همکاران درنه اجازه غواړي. سبا به تاسو په وخت 9 بجې تاسو سره خبرې کوو. تر هغه پورې د الله په امان او شپه مو په خیر. Thank you.